سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو زموږ نیکی هلی ومنئ پروگرام ته په خیر راغلاست. زه احمد شکیب دوست او زما همکار
حفیظ آصفی با هم یک جا برنامه خبر رک و راست سپینه خبری را که برای یک ساعت به صورت زنده روی امواج 1296 و 972 کیلوهرتز پخش میشه یک جا با هم گردانندگی میکنیم.
پدې پروګرام کې پر دو مهمو موضوعګانو خبرې کوو. لمړی له امریکا سره د طالبانو مذاکرات او دویم موضوع د پاکستان د اټمي وسلو امنیت ده.
مهمانای محترم برنامه جناب آقای کریم پیکار پامیر نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی و جناب آقای محمد تنها استاد پوهنتون کابل و آگاهی مسائل علمی هستند. اما قبل از تقدیم برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکار ما احمدالله آرچوال به توجه می رسانه.
وین احمدالله آرچوال د امریکا متحده ایالاتو د امریکایی پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ پر امنیتی مسائلو، د توریزم پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسائلو د خبرو کولو خبر ورکړي. دواړو لورو د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کړې. د امریکا متحده ایالاتو او برېټانیې په افغانستان کې خپلو وګړو ته خبرداري ورکړ چې په کابل کې له هوټلونو ځان لري وساتي. دوی په ځانګړي ډول د سیرینا هوټل یادونه کړې چې تر ډېره یې میلمانه بهرنیان وي. هسپانیې د هغو افغانانو او د هغوی د کورنیو چې د دې هیواد سره یې کار کړی د ایستلو د تخلیه بهیر اعلان کړی. د هسپانیا د دفاع وزارت پرون ویلي چې په دې ماموریت کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت سره په ګډه کار کوي. د هسپانیا د دفاع وزیر مارګریټا روبلز ویلي هسپانیا هیڅوک تر شا نه پرېږدي. د پاکستان صدر اعظم پر نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د خبرو کولو غږ کړی. عمران خان وایي که پر طالبانو د نړیوالې ټولنې فشار دوام وکړي په دې هیواد کې به یو ځل بیا د نویمې لسیزې پیښې تکرار شي. عمران خان د لندن یوې آنلاین رسنۍ میډل ایست سره په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې وضعیت نازک دی او امریکا ته پکار ده چې حالت منظم کړي. د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیايي سیستم د لمنځه تللو په حالت کې دی. د یونیسف اجرایه مرستیال عمر عبدی په یوې ټلویزیوني مرکه کې چې تازه له الجزیرې خبره شوې ویلي چې د افغانستان د روغتیا سیستم سقوط شو نه نه بلکې وسه دومره خرابه ده چې خای په څو ورځو کې لمنځه ولاړ شي او یو بشري ناورین رامنځته کړي. یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلي وو د قطر له یو توقيف ځای څخه خوشی شوه. خدا چې د بخوانی حکومت د ملي اردو د سرتیری اوس چرته دي معلومات نشته. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې نن سخدري جو وسلوالو 15 هندي عسكر وژلي. د هند د پوز یو منصبدار دیویندر آنن د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې یو منصبدار او څلور عسكر د لټون د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دي. د هغه په وینا دا پیښه په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ په جلا شوې کرخه رامنځته شوې چې خایدا کرد نه پوزي کسانو په واسطه شوی وي. بلخوا هند او چین پوزي قماندانانو پرون د دواړو هیوادونو د پولي له یوې لانجمنې سیمې د خپلو پوزیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دغه پوزیان له نږدې دوو کلونو راهیسې په دې سیمه کې میشو چې وخت ناوخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړي. نن سلګونه کډوالو د لیبیا په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د یو مرکز څخه د باندې د مرستې غوښتنې په موخه راټول شوي. دا کار یوه اونۍ وروسته تر هغه چې دولتي ځواکونو د دغه خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی وکارولو شوه. په تیونس کې د یاد هیواد کابینه چې پکې خزینه صدر اعظم هم ګډون لري نن د لوړې مراسم ترسره کړل. دا مراسم څو میاشتې وروسته له هغه چې ولسمشر کایس سعید یو ناڅاپه د دغه هیواد کابینه له واکه لرې کړه ترسره شول. د نوموړي منتقدینو د ولسمشر دا کار د کودتا په نوم یاد کړی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
رکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام مجدد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال به همراهی همکارم آقای دوست برنامه روک و راست سپین خبری را پیشکش میکنیم.
درنو اوریدونکو، پروگرام ته خره غلاست لکه څنګه چې په سر کې مو اشاره وکړه، په سنۍ خبرونه کې پر دو موضوعګانو خبرې کوو. امریکا او طالبانو په قطر کې خپل دو ورځنی مذاکرات پای ته رسولې دي او په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې دي او د دغو مذاکراتو د نتایجو په اړه خپل دریز بیان کړی دی. همدارنګه د پروګرام په بل برخه کې د پاکستان د اټومي وسلو د امنیت په اړه د افغان ساينس پو او همدارنګه د پانتون له استاد محمد تنها سره خبرې کوو. په دې خبرونه کې کریم پایکار پامیر، لیکوال او د سیاسي مسایلو کارپو هم موږ سره ده. دواړو میلمنو ته خره غلاست.
مهمانه محترم جناب آقای کریم پایکار پامیر، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم کانادا، و جناب آقای محمد تنها، استاد پوانتون کابل با آگاه مسائل علمی هستند. جناب آقای پایکار پامیر، سلام به شما، خوش آمدین. صدای مرا دارین؟
بله، درود به شما و شنونده های گرامیتان.
تشکر از حضور شما. آقای تنها، شما تشریف دارین؟ صدای مرا بشنوین؟
آوران سید، سلامون تاسو اوریدون کو.
وعلیکم السلام، خوش آمدین. با آقای پیکار پامیر شروع میکنیم. جناب آقای پامیر، نشست روزه هیئت ایالات متحده با طالبان در دوحه پایان یافت، در حالی که ایالات متحده در واکنش به این نشست گفتند که صریح و حرفه‌ای بود. طالبان گفتند که به خوبی و پیش رفت. به نظر شما این نشست ادامه نشست دوحه بود که در او آقای خلیلزاد مدت بیشتر از یک سال چانه زنی داشت با طالبان، و یکی حالا یک فرصت دیگه است و سر از نو دوباره گفتگوها آغاز میشه؟ بفرمایید.
با سلام مجدد، بازم عرض بکنم خدمت شما که نتایج این نشست و مذاکرات جدید در دوحه قدم به قدم روشن خواهد شد. یعنی هر روزی که میگذره ما نتایجش و پیامدهایش خواهیم دید. اما به صورت عاجل میتونه طور گفت که تقاضاهای از دو جانب، مثلا جانب امریکا، تا کنون رژیم جدید طالبان به رسمیت نشناخته، روی دلایل مثلا نقض حقوق بشر یا رعایت نکردن حقوق زنان و همچنان تعیین اعضای کابینه به شمول او تعداد از افراد و عناصری که در لیست سیای امریکا قرار داشتن، مانند آقای حقانی و امثال هم، این نقاطی بود که تا کنون موجب شده که امریکا نه تنها رژیم طالبان به رسمیت نشناسه، بلکه میلیاردها دلار دارایی های بانک مرکزی کشور هم منجمد بسازند. این موضوع از یک طرف گروه طالبان یا رژیم جدید تحت فشار قرار داد، نه تنها از این طریق، بلکه طالبان از ناحیه فشارهای اقتصادی، نارضایتی های مردم و یک سلسله تحرکات نظامی یا تروریستی که چند روز اخیر صورت گرفت، از این ناحیه هم دچار مضیقه هستند و ناگزیر بودن یک بار دیگر در دوحه نشست صورت بگیره و جانب امریکا پافشاری بکنه روی اون نقاطی که طی مذاکرات یک و نیم ساله گذشته با طالبان در میان گذاشته شده بود و تعهدات جدید مبادله شود. این کاملا روشن است که این تبادله افکار یا تعهدات متقابله عمدتاً به سود رژیم طالبان خواهد بود، به خاطر از اینکه شاید منتج شود به رسمیت شناسی رژیم طالبان از طرف ایالات متحده، و شما می دانین که ارگاه ایالات متحده به عنوان یک کشور قدرتمند جهان و یا امپراتوری جهان حکومت طالبان به رسمیت بشناسه، یقینا سایر کشورها از او تبعیت خواهند کرد و این کاملا به سود طالبان خواهد بود. و تصور دیگه که برجسته تر از او عبارت عزیز، من فکر میکنم وقتی آقای حقانی در لیست سیای امریکا بود و جایزه تقریبا 10 میلیون دلاری تعیین شده بود به خاطر گرفتاریش و امروز در رأس وزارت مهم داخلی افغانستان قرار میگیره. این هم موجب ناراحتی منابع آمریکایی یا جهان غرب شده و چنان که تازه درک کردیم و گزارشات طوری میرسان که طالبان اعلان کردند که یک نوع تصفیه را در تشکیلات درونی خودشان به وجود میارن.
من درست در این رابطه میخواستم ببخشید بله
همین مذاکرات
باشه
روز دوحه خواهد بود.
بله جناب آقای پیکار پامیر، درست در این مسئله من میخواستم صحبت بکنم. بعد از اینکه نشست روز یک شنبه به پایان رسید و سپس عمران خان هم گفته که اگر دنیا طالبان از خود برانه، فکر میکنه که تندروها ممکن است طالبان و 20 سال پیش به عقب برگردانه. آیا فکر میکنید تحت فشار ایالات متحده و همچنان رضایت پاکستان طالبان تلاش میکنند تا بعضی از عناصری را که در حکومتشان هست، هرچند با اونا پیوندهای نزدیکی هم دارند، از خود دور بسازند؟ و اگر چنین کار بکنند در حالی که زمزمه ها از انشعاب و مخالفت ها در داخل حکومت طالبان وجود داره، چنین انشعاب یا چنین دور کردن بعضی چهره های کلیدی باعث جنگ داخلی در درون طالبان نخواهد شد؟ و آیا طالبان به این مسئله تن در خواهند داد؟
خب از یک طرف طالبان باید با تعقل ای را بپذیرند که وقتی فشار سنگین و بزرگ از جانب آمریکا و یا پاکستان حامی بسیار پروپا قرصشان وارد میشه، به خاطر بقای خودشان، بقای رژیمشان و یا حصول به رسمیت شناختن کشورها ناگزیر هستند قربانیای بدن و حتی حامی نزدیکشان که پاکستان هست تحت فشار و یا تحت افکار عامه دنیا ناگزیر است که اشاراتی داشته باشه و یا طالبان تحت فشار قرار بده. در نهایت اگر چنین کاری صورت بگره و طالبان بپذیرن اصلاحاتی را که لازم است و تغییراتی را که دیگران میخواهند و سرشان تحمیل میکنن، ناگزیر هستن تا حد قربانی بدن. و اما این قربانی چه پیامدهای خطرناک دیگه خواهد داشت، این را میتونیم سرزمین حالا پیش بین باشیم که نه تنها این تحولات اخیر بلکه در چند هفته گذشته هم اختلافات نه تنها در درون خود طالبان بلکه اختلافات در درون سایر گروه های تروریستی در افغانستان و یا اقدامات و یا عکس العمل های دیده شد. مثلا مولانا نیازی یا ملا نیازی کسی بود که یک بخش انشابی طالبان در غرب افغانستان به فعالیت های نظامی اشتغال داشت. او در اون زمان هم با طالبان با این بخشایش موافق نبود و کار خودش به صورت بیباکانه انجام میداد. یقینا پیروان از او افراد مسلح همه به جای خودش باقی موندن و اونا هم تقریبا روی ناسازگاری دارن با حکومت مرکزی که طالبان تشکیل دادن و همچنان داعشی که امروز میخواد تبارز بکنه به صورت آشکارا و میخواد جای خودش باز بکنه در افغانستان و همچنان تداخل منافع کشورهای همسایه رو وقتی که میبینیم، یعنی من میتونم اینطور خدمت شما عرض بکنم که افغانستان هنوز هم آبستن یک سلسله از تحولات خونینتر یا ناراحت کننده دیگه خواهد بود.
تشکر آقای پیکار پامیر.
تنها صاحب تست هم به خراغلاست و یو تست در افغانستان یو فیزیک پو هستی او من تست سره د پاکستان د تیم وسلو د امنیت او دا چې د وسلې څنګه جوړ شوی په هغه وخت کې چې دغه وسلې جوړ شوی افغانستان په کوم وضعیت کې او تاثیر د افغانستان پر اوضاع او څنګه ده، په دې اړه تاسو نه نظر اخلو. اما اجازه راکړئ چې تاسو نه د خطر د مذاکراتو په اړه هم یو پوښتنه وکړم چې دینه چې ور شو د پاکستان د تیم وسلو په اړه. امریکا ولی وغوښتله چې له طالبانو سره بیا کینی؟ څه تعامل کیدی شي دغه دواړو لوري ترمنځ؟ طالبانو له امریکا سره شل کاله وسلواله مبارزه وکړه او دلته په امریکا کې چې کله د امریکا د پوځ لوی درستی سنا مجلس ته خبرې کولې، طالبان یو دښمن اعلان کړ. دوی دواړه یو بل ته دښمن په سترګه ګوري. څنګه کولای شي دغه دواړه لوري سره یو تعامل وکړي او خپل اختلافات حل کړي؟
مسئله دی که ده چی هر حیوات کده چی یو تصمیم نیسی آغا تبی خبر ده خپلو خلگو گتا و توان سنجاولو سر تصمیم نیسی. دم گره ده ما بشخصی نظر بندی ده چی ارسوک رقم دې ته کوریج ورکوي هغه د هغوی خپل نظر دی. زه فکر کوم چې امریکا او نور غربي نړۍ د دې څخه ډاریږي چې د نوي رژیم پر اتاک سره به په افغانستان کې ځینې هیوادونه چې دوی ورسره سیاسي جیوپولیټیک او اقتصادي تضادونه لري هغوی به ریښې پیدا کړي. نږدې بېلګه یې چین دی چې نن سبا د افغانستان معدنو او په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري ته ډېره تنده لري، او که چیرته دلته د نړیوالو یعنی په تیره بیا د امریکا او د اروپا شتون نه وي، طبیعي خبره ده چې چین به دا خلا ډکه کوي، او که چیرته غربیان د نوي رژیم سره خبرې ونه کړي دغه د خبرو خلا به هم چینایان ډکه کوي، او بالاخره نړیوال اروپایان او غربیان چې هغه اقتصادي جیوپولیټیکي او سیاسي ګټي په افغانستان کې یا په غسیمه کې لري هغه به د دوی د لاسه ووځي. او زه فکر کوم د دې لپاره دوی مجبور دي چې هغه چا سره چې په کابل کې حاکم دي وغږیږي. کېدای شي دا به ډېر یو بې خوند تسلیمي چې دوی نیسي، یا به کېدای شي دوی به دوی ته به خوند نه ورکوي چې دا دوی د نوي رژیم سره خبرې وکړي. اما کله کله مجبوریتونه داسې چې په خوند پورې باید څوک ونه ګرځي، نو دغه زه فکر کوم دا یو مجبوریت ته نن سبا د اروپایانو او د امریکایانو لپاره چې هغه خلا چې نن سبا رامنځته شوی ده په افغانستان کې هغه د دوی تر ټولو غټ مخالف اقتصادي که مخالف وي یا بل سره رقیب اقتصادي او سیاسي او جیوپولیټیک رقیب چین هغه د خلا ډکه نه کی. د مال نظر دغه تر ټولو غټ تکایده ده چې په داخل کې څه تیر شوی دي، کوم شانه توافق شوی ده، څنګه توافق شوی ده، هغه فکر کوم نورې جانبي مسائل دي چې بهاشه کې خبرې پیښې وي. خو زه د ما فکر را اصلي د ویری نقطه هم دغه ده.
تنها سب امدغه تاسو د جواب په تعقیب بل په خوند لته پیدا کیږي چې آیا امریکا خپل اروپا په دې نه پوهیدل چې د دوی له وټل وروسته دغه سیو تشره مسته کیږي او په سیمه کې د دوی رقیبان مخته کیږي؟
ستونزه دا و چې د حالت څه زر بدل شو چې هیڅ هم تصور نه شو کولای. دا دوی طبي خبره ده چې دوی د پر پلان درلود چې دوی څنګه د خلا رامنځته نکړي یا د خلا د رامنځته کیدو مخنیوي وکړي. دا حالت د سی په ډراماتیک ډول باندې بدل شو چې هر څوک ټول سره سیمه کړ چې بل اخره د خلا وس رامنځته شوی دا. او زته سی اوریدلې مې د دوستانو چې کابل کې اوسې چې دلی چینایي پنګوال ورته مخ افغانستان ته راغلي، د افغانستان د معدنو وزارت سره اړیکې نیولې دي، حتی په شهر ناو او وزیر اکبر خان کې هم مسنونه جوړ کړي دي. نو دا د اروپا او د امریکا لپاره دا غټ خطر کېدای شي په اقتصادي لحاظ، جیوپولیټیک او سیاسي لحاظ باندې.
ډیره زیاته مننه جناب پامیر صاحب. نه بزه یو بل پوښتنه ماته کوم، هغه دا چې امریکا په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبانو په حق له قضاوت د غوی په الفاظو نه بلکې په عمل کې کیږي. مخکې خو داسې ویل کېدل چې امریکا د پاکستان له طریقه کوخ کو چې له طالبانو سره تماس ونیسي، او همدغه د دوه مذاکرات چې وشول او دوه کې څه موافقه چې وشوله په دې کې پاکستان زیات کریډیټ واخیستو، او دا خبره تل کوله چې موږ وو چې امریکا مو له طالبانو سره کېنوله او بل اخره د دوه توافقنامه ترلاسه شوه. اوس ظاهرا د سیخکاری چې د افغانستان د مسلې په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ د نظر اختلاف شته، او امریکا خو به د پاکستان نه ستاسو په نظر امریکا له پاکستان پرته نور کوم ادرسونه لري چې پر طالبانو باندې فشار راوړي؟
خب ما فکر میکنم پاکستانی ها ظرف سالهای پسین سیاست هایی را بازی کردن که در هر حالتی که افغانستان قرار گرفت، حالت جنگ، صلح و حالات بد اقتصادی و نظامی و امثال هم، پاکستانی ها منفعت بزرگی از جهات مختلف برداشتند. حال هم این تحول اخیری که در افغانستان آمده دست پاکستانی ها بالاست و توانمندی های در مشوره دهی و در حمایت طالبان داشته و داره. به این دلیل است که امریکایی ها امور مربوط به آینده خودشانه و منفعت ملی خودشانه از مجرا یا از کانال پاکستانی ها مطالبه میکنه و در افغانستان پیدا میکنه. تا این صحبت های گذشته هم گفتیم که امریکا به این نتیجه رسید که با باید از تلفات جانی و خسارات مالی زیاد که ظرف 20 سال در افغانستان متحمل شد باید خود کنار بکشه و موضوع افغانستان از کانال پاکستان حل کنه و رهبری بکنه. حال هم تماسگیریایی که با هم دارن روی همین دلیل است. مثلا وقتی رئیس ISI پاکستان بسیار گرماگرم و بسیار باشتاب وارد کابل میشه، این خودش از یک جانب اگر چنگ و دندان نشان دادن به هندوستان بود از نظر رقابت هایی که دارن، از جانب دیگه تحرکات و عکس العمل ها و اعتراضات مردمی را هم بار آورد که این خودش خلاف امو نزاکت های دیپلماتیک بود. این نقطه هم ممکن است یک سر سوال ها را در منطقه بار آورده باشه. و حال قبلا خدمت شما عرض کردم که پاکستانی ها تلاش دارن و تلاش داشتن که جناح شبکه حقانی را تقریبا به کرسی های مهم و حساس دولت جدید طالبان بگمارن که گماشتن. این هم فکر میکنم وقتی کسی یا کسای عناصری در لست سیاه باشه از طرف سازمان ملل یا امریکا و تقرری از او در بلندترین کرسی ها در یک دولت تازه تشکیل حساسیت ها را بار میاره. در این زمان قبری که استاد بیشتر تذکر دادن، موقف یا موقعیت اخیر چین به عنوان رقیب مهم و بزرگ جهانی آمریکا در افغانستان و پیشقدمی هایی که داره، این هم موجب ناراحتی های جانب آمریکا شده باشه. روی و از جانب دیگر جو بایدن تحت فشار عمیقی قرار داره، فشار افکار عمیق خود آمریکا، با این شخص اخیر در دوحه تلاش کردند که در همسویی کاری بکنند که طالبان متقاعد بسازند با آوردن یک سلسله اصلاحات که مورد خوشنودی و یا مورد یک نوع اعتماد در بین مردم در داخل افغانستان و بیرون افغانستان شود. و ضمن جو بایدن ضرورت داره که افکار عامه مردم امریکا را طور توجیه بکنه که از تحت فشار سنگینی که قرار داره تا حد بیرون شود. یعنی با این مذاکره اخیر و اقداماتی که باید صورت بگیرن من بعد و یک نوع تغییرات و اصلاحاتی را که طالبان به میان بیارن، یعنی دریچه و دروازه را به طرف یک نوع نرمش و پذیرش باز میکنه. در اون صورت امریکایی ها ممکن در اون تا حد قانع شوند که آمریکا تانسته با طالبان مذاکرات مفیدی را انجام بده و در آینده منطقه و جهان از نایه طالبان دچار مخاطرات نخواهد بود. این تلاش های دیپلماتیک و تلاش های پشت پرده است که صورت میگیره و دیده شود که در روزهای بعد چه تحولات دیگه با وجود خواهد آمد.
به نهایت تشکر جناب آقای پیکار پامیر. جناب آقای تنها، یکی از نگرانی های همیشگی ایالات متحده گسترش شبکه های القاعده و دیگر شبکه های تروریستی در افغانستان بود و پیوند اونا با حکومت طالبان که گفته میشه اونا در این نشست روش تذکر دادن. این در حالی است که معاون وزیر خارجه ایالات متحده خانم شرمن به پاکستان هم سفر کرده بود به تعقیب سردی روابط با پاکستان. آیا حکومت طالبان در چنین حالت چقدر امکان داره که روابط خود از چنانچه ایالات متحده میخواهد کاملا با شبکه های تروریستی با خصوص القاعده و دیگر شبکه ها قطع بکنه؟ چنین چیزی آیا امکان پذیر است؟
مسئله دایی است که ما بسیار دایی مسائل یک آدم صاحب نظر نیستم، اما قرار گفتم میتونم که توان در عمل چیزی که وعدهی که دوها شده بوده و که یک حکومت همه شمول جور میشه و همه مردم دیسته هم میگیره و خانم ها به کار میرن و ما روابط خدا با گروه تروریستی دیگه قطع میکنیم و مکتب ها بسته نمیشه، اینا بسیار کم از اینا عملی شده، حتی تقریبا هیچ عملی نشده. و وقتی که آدم میبینه که اگر یک کس یک کار نمیکنه تا نیست که کار دیگر هم برش اراده نداره که بکنه. اگر کار خورده ده که اصلا بسیار آسان است برای از اینا با گروه توریستی اگر روابط باشه او شاید به اساس یک انترست کلان پول و دیگر مسائل باشه، اما مسائل بسیار کوچک ده که اینا نتانستن به عهد خود وفا کنن. به این مسائل بزرگ ما بسیار خوشبین نیستم که یا بزودی بتانن روابط خود اولا خود قطع کنن. یکی به شکل رسمی شاید قطع کرده باشه، اما این کسایی هستند که 20 سال با هم جنگیدن، در یک سنگر بودن، با هم دوست بودن، با هم رفیق بودن، با هم شب ماندن، روز ماندن، تشنه، گشنه، هم وقت با هم یک جا تیر کردن و این بسیار یک رقم شاید آسان نباشه که این از اونا ببرن. و دیگه کشورهایی که بالای رژیم فعلی کابل یک اندازه نفوذ دارن، او کشورها هم بسیار باسانی نمیخواین که یار طور پاک سطره به دنیا و دست بتن که یا باز خودشان بتانن مستقل عمل کنن و مستقل بتانن امرای دنیا وارد مذاکره شوند. باید همیشه یک خوی دوجا موجود باشه که امون کشور تمویل کننده را باید دنیا همیشه ناز بده که باز اونا فشار را وارد کنن بالای رژیم فعلی در کابل است. بگم ما بسیار باش خوشبین نیستم، کاش که باشه امیرخان.
بله، تشکر آقای تنها. و آقای پامیر پیکار، نظر شما در این مورد چیز؟ در حالی که این مسئله با کسایی که علاقمند داشتن روابط نزدیک با طالبان هستند، مثل چین، مثل روسیه و یا ترکمنستان، اونا هم نگران گسترش شبکه های دهشت افغان در داخل افغانستان هستند، درست است؟
بله بله، تردیدی نداریم که هر کشوری بخصوص در دور نوای افغانستان در قدم اول متوجه حفظ منافع ملی خودشان یا امنیت ملی خودشان هستند و حق هم دارن. و موقف یا موضع‌گیری کشورهای همسایه تا کنون در مورد افغانستان و در مورد رژیم جدید طالبان متفاوت‌تر بوده. برخی از این کشورها یک موضع جدی گرفتن و بعضی ها موضع نرم گرفتن. مثلا تاجیکستان یک موضع جدی اتخاذ کرده، ولی برخلاف ترکمنستان و ازبکستان از در مسالمت آمیز و دوستانه با طالبان حرکت کردن و پیش آمدن. چین مثلا خیلی قدم های فراختر گذاشته. ما در مورد پاکستان زیاد صحبت نمی کنیم چون موقفش کاملا معلوم است در سالهای متمادی. به مو شکل اینا هم می خواهند در قدم اول امنیت ملی خودشان، مثلا چین مخمسه یا اندیشه هایی که از نظر سیاسی داره، او حفظ بخصوص ایالت سینکیان که مسلمان نشین هست و اوغری ها در اونجا دست بکار هستن، از طالبان تقاضای جدی و در قدم اول تقاضای شمیست که باید جلوگیری کنه از نفوذ تروریسم و از نفوذ بنیادگرایی در سینکیان چین. به مو دلیل است که سالها به این طرف چین با طالبان که هنوز به قدرت نرسیده بودن ارتباط مخفی برقرار کرد. همطور روسیه، همطور کشورهای مختلف دیگه، دلیلشان همی بوده که یکی از نفوذ احتمالی بنیادگرایی در کشورهایشان در قلمروشان جلوگیری بکنن، از جانب دیگه منافع اقتصادی خودشان در رژیم طالبان جستجو میکنن. این گپ مسلم است. و اما خواستشان یکسان نیست. مثلا عربستان سعودی که سالها حامی گروه طالبان بود، در این شب و روز تا حد معلوم میشه که رای خود داره جدا میکنه، نظر به موقف قطر که اینال قطر رابطش با عربستان سعودی دوستانه نیست. و جنبه های مختلف موضوع در اینجا پیدا میکنه. مثلا ایران که در قدرت رساندن طالبان خوشبین بود و حرکات و کمک های زیادی را انجام داده بود، اما در این شب و روز زیاد خوشنود نیست از اعمال و کرداری را که رژیم طالبان انجام داد در مناطق مرکزی علیه اهل تشیع، علیه هزاره ها و امثالهم. اینا همه از عینک خودشان همه این مسائل میبینن. و در نهایت خدمتتان عرض بکنم که یک رژیمی که تازه به وجود میآید، هنوز استقام نیافته، هنوز افکار آمره، یعنی افکار مثبت آمره نیاز داره، هنوز شناسایی رسمی جهان نیاز داره، هنوز به پختگی نرسیده، او باید رعایت های را و گذشت هایی را داشته باشه. هرچند که طالبان از نظر ایدولوژی نمیتونن از یاران قدیم خودشان ببرن، با سادگی نمیتونن از همسنگران خودشان ببرن، طوری که استاد گفتن بر از اینا بسیار سخت تمام میشه که برشان بسیار موضوع ایدولوژیک و اندیشهی سیاسیشان بسیار ارزش داره، ولی به خاطر تعامل با کشورهای مختلف در جهان امروز و در شرایط کنونی دنیا ناگزیر هستن این ایبلیتی و توانمندی و گذشته را پیدا بکنن اگر بخواهند که بقا و دوام داشته باشند. در غیر آن فکر میکنم که مسائل و موضوعات پیچیده‌تر دیگه
مننه پامیر صاحب
کشور ما به وجود خواهد آمد.
ډیر زیاته مننه کوم درنو میلمنو. د پروگرام په دویمه برخه کې د پاکستان د اټومي وسلو د امنیت په اړه بحث کوو. په دې بحث کې به تر ډېره حده د محمد تنها صاحب نظر واخلو چې په دې برخه کې کافي معلومات لري او فزیک پوه ده. نو په دې مخبرونه کې به همدغه بحث دوام وکړو. خو اوس
از هر دو میهمان محترم خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن و خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدیم که میرویس رحمانی به توجه میهمان میرسانه و بعدا بحث خود دنبال میکنیم.
شنونده های عزیز سلام، وقت بخیر. واشنگتن می گوید که مذاکرات هیئت امریکایی با طالبان سریع و حرفه‌ای بود. این مذاکرات روز شنبه و یک شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و نخستین مذاکرات مستقیم بین نمایندگان امریکا و طالبان پس از خروج کامل نظامیان امریکایی از افغانستان بود. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که بحث های این مذاکرات روی نگرانی های امنیتی و دهشت افغانی، بیرون ساختن مسئول شهروندان آمریکا، سایر کشورها و افغانها از افغانستان و همچنان رعایت حقوق بشر با شمول مشارکت معنادار زنان و دختران افغان در تمام عرصه های اجتماعی تمرکز داشت. این مقام آمریکایی افزود که در این مذاکرات روی فراهم کردن کمک های بشر دوستانه به گونه مستقیم به مردم افغانستان نیز بحث شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که هیئت آمریکایی در این نشست دو روزه بار دیگر تاکید کرد که طالبان بر اساس صحبت‌هایشان نه بلکه بر اساس اعمالشان قضاوت خواهند شد. مقامات آمریکایی پیش از این گفته بودند که ملاقات با هیئت طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن و به رسمیت شناختن حکومت به رهبری این گروه در افغانستان نیست.
آمریکا و بریتانیا به دلیل نگرانی‌های امنیتی به شهروندان خود در مورد حضورشان در هتل‌های کابل هشدار دادند و از آنان خواستند تا به این هتل‌ها رفت و آمد نکنند. این هشداری‌ها سه روز پس از آن صادر شد که در اثر یک حمله انتحاری در یک مسجد در ولایت کندوز که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت، حدود 50 نفر کشته و حداقل 140 نفر دیگر زخمی شد. وزارت خارجه آمریکا گفت که شهروندان این کشور که در هتل سرینای کابل یا نزدیکی آن به سر می‌برند، باید هر چه زودتر این هتل و مناطق اطراف آن را به خاطر تهدیدهای امنیتی ترک کنند. وزارت خارجه بریتانیا نیز به شهروندانش توصیه کرده که نظر به خطرهای روزافزون امنیتی نباید در هتل‌ها به ویژه هتل‌های کابل به سر ببرند. پس از سقوط کابل به دست طالبان بسیاری شهروندان خارجی پایتخت افغانستان را ترک کردند، اما هنوز هم شمار از خبرنگاران خارجی و کارمندان امدادرسانی در کابل حضور دارند. هتل سرنای کابل که در آن بیشتر تاجران و مهمانان خارجی به سر می‌برند، در سال 2008 و 2014 هدف حملات طالبان قرار گرفته بود که در هر دو حمله حداقل 15 نفر به شمول یک خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس همراه با اعضای خانواده‌اش کشته شد. واشنگتن به دلیل حمایت پاکستان از طالبان که منجر به تسلط کامل این گروه بر افغانستان شد، روابطش را با اسلام آباد کاهش داده است. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، ویندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در سفری که روز جمعه به اسلام آباد داشت و مقام‌های پاکستانی گفته است که حکومت جو بایدن تصمیم گرفته تا روابط دوجانبه را با پاکستان کاهش دهد. در این گزارش همچنان به نقل از خانم شرمن آمده که محور بحث‌های سفر وی به اسلام آباد تنها روی مسئله افغانستان و طالبان متمرکز بود. معاون وزارت خارجه آمریکا افزود که واشنگتن به دنبال گسترش روابطش با اسلام آباد نبوده و این کار را نخواهد کرد. در گزارش گاردین به نقل از مقام‌های ارشد پاکستانی آمده که بین اسلام آباد و واشنگتن تنش‌های دیپلماتیک وجود دارد که نیاز به حل شدن دارد و به گفته این مقام ها عمران خان صدر اعظم پاکستان هنوز هم به دلیل اینکه رئیس جمهور بایدن با وی تماس تلفنی نگرفته خشمگین است. در همین حال روزنامه پاکستانی دان روز جمعه گزارش داد که امریکا از پاکستان خواسته تا حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان پیش از بقیه اعضای جامعه جهانی بر رسمیت نشناسد.
یک خبرنگار محلی در اثر انفجار بم کنار جاده در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. پلیس ایالت بلوچستان گفت که شاهد زهری 35 ساله که خبرنگار شبکه تلویزیونی مترو یک بود شب گذشته در شهر هب این ایالت کشته شد. مقامات گفتند که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است، اما به نظر می رسد که هدف این حمله شاهد زهری بوده است. ساعت پس از این انفجار گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. ایالت بلوچستان از دیر زمان شاهد ناآرامی ها و خشونت ها بوده است، جایی که جدایی طلبان ادعا دارند که حکومت پاکستان از منابع این ایالت استفاده می کند، اما برای مردم آن کارهای بنیادی مانند ساختن زیربناها انجام نداده است. پاکستان یکی از کشورهای مرگبار برای خبرنگاران است. بر اساس شاخص سالانه کمیته حفاظت از خبرنگاران، پاکستان در سال 2020 در رده نهم کشورهای قرار داشت که برای خبرنگاران مرگبار عنوان شده است. کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق گفت که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی در این کشور نشان می‌دهد که میزان مشارکت مردم در این انتخابات 41% بود. این پایین‌ترین میزان مشارکت مردم عراق در انتخابات پارلمانی این کشور پس از سقوط حکومت صدام حسین می باشد. آنچه عدم اعتماد گسترده ی عراقی ها را نسبت به رهبرانشان و ایجاد یک پارلمان جدید نشان می دهد. پایان خبرها.
ستاسو غک په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غک ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک راست سپین خبر هستین که برای نیم ساعت دیگه هم روی امواج 1296 و 972 کیلو هرتز به صورت زنده پخش میشه. ما حفیظ آصفی به همراه همکارم شکیب دوست این برنامه را گردانندگی میکنیم و مهمانای محترم برنامه جناب آقای کریم پیکار پامیر و جناب آقای محمد تنها هستند.
درنو اوریدونکو، پروگرام ته خر اغلاست. لکه څنګه چې می مخې یادونه وکړله، په دویمه برخه کې د پاکستان د اټومي وسلو د جوړېدو او د دغه وسلو د امنیت په اړه بحث کوو. د پاکستان د اټومي بم پلار عبدالقادر خان پرون د 30 کال په عمر په اسلام آباد کې وفات شو. پاکستان خپل لمړنۍ اټومي ازموینه په 1998 کال کې ترسره کړه. د امریکا حکومت په 1308 کال کې د 14 کسانو او دریو کمپنیو باندې چې دا کېږي د پاکستان د اټومي ساينس پو عبدالقادر خان د اټومي وسلو د خبرولو له شبکې سره اړیکې لرلې، پر هغوی باندې بندیز ولګاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال ویلي و چې د عبدالقادر خان شبکه اوس فعاله نه ده، خو دا بندیز دا ګټه لري چې هغه کسان چې د اټومي وسلو د خبرولو نیت لري د هغوی مخه ونیول شي. دا چې پاکستان څنګه اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړ، ټکنالوژي له کوم ځای نه راوړل شوه، او د اوروس هغه خبرونه چې خبره شول چې د پاکستان اټومي ساينس پو عبدالقادر خان دغه ټکنالوژي پر شمالي کوریا، ایران او لیبیا خرڅ کړه. په دې اړه په ځنګړې توګه د پروګرام له ملما استاد محمد تنها سره خبرې کوو چې په دې برخه کې ډېر مطالعات کړي دي او خپل نظر به موږ سره شریکي. جناب تنها صاحب، دا ستاسو هغه تخصصي برخه ده، اجازه راکړئ چې پوښتنه وکم. په هغه وخت کې چې پاکستان اټومي وسلې جوړ کړې، افغانستان په کوم وضعیت کې وو او پاکستان څنګه وتوانید چې د نړۍ هیوادونو ته د هغوی د اخفال په صورت کې اټومي وسلې جوړې کړي، په داسې حال کې چې د نور هیوادونو چوس کوخ کې هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي، پاکستان څنګه وتوانید چې دغه سي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي؟
او د پاکستان د اټومي وسلو پروژه له هغه وخت پایل شو چې په څلور اویم کې هند خپل لومړی اټومي ټیسټ وکړ. هغه وخت کې د وخت وزیر اعظم بوټو چې د بینظیر بوټو پلار یو ډیره مشهوره بیانیه ورکړه چې په هغې کې وویل چې که چیرته هند اټومي وسله ولري، موږ باید واخه وخرو خو خپل اټومي وسله ولرو، یعنی کده دوی مړکیو یا هم به خپل اټومي وسله ولرو. په دې ترڅ کې دوی د پاکستان د پاوز کومرسته باندې یو اټومي پروګرام، البته لمړی د یو چیرنیز پروګرام په شکل باندې پیل کړ. دا هغه وخت نه و چې دا ډاکټر قدیر خان په بلجیم کې په دکتورا باندې بوختو. کله چې د دکتورا خلاصه کړه، ډاکټر قدیر خان په اصل کې یو میټرولوژیست یا فلس پیژندونکی و. چې دکتورا خلاصه کړه، بیا یې په یو هالنډي کمپنۍ کې چې هغوی یورانیم بډایه کول، دا کمپنۍ مشترکه د هالنډ، انګلستان او المانو، د هلته کار پیل کړ د یو فلس پو پایس باندې. د چې کله کار پیل کړ، د په دامدې یورانکو کمپنۍ کې یو ورګری ته پیدا کړو چې هغه عکاسو، هغه د ماشینونو عکاسي کوله. د هغه ته وویل چې ما د ماشینونو د عکاسي سره ډېر علاقه ده، لطفا کله چې د دې داخل ته او ممنوعه ساحې ته ځي او عکسونه واخله د ماشینونو ما ته راکوه. دا څونو البوم دومره د سره زیات څو چې تقریبا د ماشين د هره پوزي د هره برخه عکسونه دا عکس ته تخستي او د دې د لپاره چې حالت یې نورمال وخی. د یال انډي مېرمنې سره واده وکړ او په ترڅنګي کله چې د هغه استوي د سنټریفیوژ یا د یورانیم بډاینې هغه کوم ماشين چې د هغه کلمې یو برخه نه وای کېدله، هغه برخه دوی چې د کور ته وړم را سره د سنجینیر په شکل باندې هغه برخه کور ته لاتان سره وړې و. به کله چې د دلته مصروفو د پاکستان د اقتصادي اتاشا په بلجیم کې د غوله لارې د سره اړیکه ونیول سو، چې دا طبي خبره ده بیرته هغه اړیکه د پاکستان د پوز لخوا سوې وه چې تراسه په پاکستان کې کار وکړه او موږ ته د یورانیم بډاینې چې د اټومي وسلو لپاره هغه مهم ټکی ده هغه موږ ته پروګرام شروع کړ. دی ولاړ پاکستان ته خان لابراتوریز په نامه باندې د اسلام آباد کهوټا سیمه کې دغه پروګرام پیل کړ. طبي خبره چې د یوازې نو دی د پروګرام مشر او همدارنګه د پروګرام هغه میډیایي څیره و. د پروګرام شاته ډیر زیات نور کسان بوختو، فزیک پوهان بوختو، همدارنګه د پاکستان د پوز ډیر زیات لوړ پولي چارواکي بوختو. بیا د دغه کوم بل اکسنه چې درلودل د دینه طبي خبره چې د خپل استعداد په دې کې ډیر مهمه بلو پرنټر نه جوړ کړه او بلا سره دا ډیزاین وکړو د سنټر فیوژن طرحې کړ. سنټر فیوژن هغه څه ده چې کله تاسو د ایرانیمو بډاینه د اټوم بم د پاره کوي یا د اټومي وسلو د پاره، هغه لومړنی شی سنټر فیوژن ده. نو د سنټر فیوژن لومړی دوم او دریم جنریشنونه جوړ کړو چې په همدې ترڅ کې دوی ترڅنګ د خپل د ډیر مستقل په خپل کار کې پوهه یې همیشه ملاتړ کول، د خپل مستقل بزنس هم په څنګ کې سره موازی پیل کړ. دا چې د پاوس په خوکه او کنو د لتر وسه غټه پښتنه ده، د یو سریلانکای ځوان سره چې هغه مسلمان وو، هغه سره په شارجه کې د زړو کمپیوټرونو یو دکان راویست. خو دغه زړو کمپیوټرونو دکان د دې نامه لاندې به د خپل نتورک چلول چې متفاوت او متعدد سفرونه شمالي کوریا ته وکړل، لیبیا ته وکړل او ایران ته وکړل. حتی دا سفرونه او د دې ټول نتورک دومره پټ و چې کله بنزید بوټو ایران ته ولاړله، هاشمی رفسنجانی هغه وخت کې ولسمشر و، هغه ورته پوښتنه وکړله چې دغه ماشوم را نه دی رسېدلی، یعنی د پاغه شفې تورته وویل چې هغه سنټر فیوژ را نه دی رسېدلی. دا حیرانه سو چې دا څه پاړه باندې خبرې کوي. بیا هغه وخت کې جنرال اسلم بیگ ورسره و، هغه ورته وویل چې مډم زه به وروسته تا ته بریف درکم، یعنی خپل صدر اعظم په دې باندې نو خبره چې دغه یو نتورک ده او دوی دا ټولې وسلې خرڅوي یا نورو هیوادونو ته په اختیار کې ورکوي. نو دا نتورک په موازی ډول باندې او ډیر پټ ورسره چلول چې ریښې عین تر ماليزیا پورې غځېدلې وي. دوی د بزنس او په مختلفو نومونو باندې خریداریانې کولې چې تقریبا 50 کمپنۍ په نامو باندې فیک یا جعلی انوایسونه جوړ کړ چې د خپل ټول پروګرام د لپاره خرید کول. مثلا یو ځای د امریکا کې فلز اخیستل، هغه باید یو ډیر لوړ ګریډ فلز چې د سنټر فیوژ د جوړولو لپاره چې کاروي په هغه تعمیر وکړي، ساختمان کې هغه یو فیک کمپنی ورته جوړ کړل چې موږ مثلا د ټیکسټایل یو کمپنی دا او دغه لپاره چې موږ ډیر لوړ حرارت باندې ته انرژي تولید او دغه یو څورته په کار دی، یا مثلا سټیبلایزرونه دي یا ترانسفورمرونه او سټیبلایزرونه چې موږ ته وایي دا د سنټرفیوج لپاره په کار دی چې ډیر قوي سټیبلایزر یعنی برېښنا به ډیر مستقره وي. د دې لپاره په جالي کمپنۍ په نامو باندې انوایسونه جوړ کړل او دغه سودا چې اخیستل هغوی ته ویل چې موږ دا سټیبلایزرونه د پنیر یو کمپنۍ لپاره په کار دي.
بله تشکر آقای تنها مسعود، میخوام گپ شما را قطع میکنم، به دنبال صحبت های علمی شما را میگیریم، اما در همینجا من میخواستم که از آقای پیکار پامیر یک سوال مطرح بکنم. شما از اظهارات آقای تنها را شنیدین که تشریحات مفصل دادن در این مورد. ای آقای قدیر خان که پدر برنامه هسته‌ای پاکستان بود، اولین فروشنده غیر قانونی تکنولوژی و معلومات هسته‌ای در سطح جهان بود که یک شبکه تکسی را ایجاد کرده بود که برنامه هسته‌ای را رقم کوستاد گفتن به گونه پنهانی به ایران و لیبیا و کره شمالی فراهم میکرد. سوال اینجاست، در حالی که جهان از این آگاه بودن و روی داشتن برنامه‌های هسته‌ای پاکستان چنان سختگیری نداشتن و سازمان بین المللی انرژی اتمی هم رقمی که در هیدان بارا رفته بود و مفتشین با تفتیش آغاز کرده بودن، چنین چیز نبوده وقت. دلیل چی بود؟ چرا امروز چنین سختگیری در مورد ایران است و اما در دهه 80 و 90 در مورد پاکستان یک نمه چشم پوشی بود؟
سوال بسیار جالب است. از نظر تکنیکی و فنی استاد تنها تذکراتی دادن آموزاننده بود، ولی تا جایی که در بخش‌های دیگه موضوع اطلاع دارم، برنامه هسته‌ای پاکستان در واقع در زمان ذوالفقار بوتو مطرح شده بود، ولی در اون زمان ناراحتی‌های سیاسی درونی و مشکلات اقتصادی پاکستان موجب می‌شد که این پروژه به جای خودش باقی بماند. ولی زمانی که در افغانستان به سر و سامانی های سیاسی، کودتا، جنگ ها و اینو مشکلات خلق شد، در واقع پاکستان ستاره بختش تجلی کرد. کشورهای مختلف دنیا طوری که شما و شنوندای عزیز ما میدانن، به خاطر موضع‌گیری در برابر شوروی دیروز و تجاوزش بالای افغانستان، با یک صدا در حمایت پاکستان استفاده شدن و نه تنها در بخش‌های اقتصادی بلکه حتی سازمان جاسوسی نظامی پاکستان به نام ISI تا توانستن این کشورها تقویت کردن از نظر فنی، از نظر علمی و آموزشی و امثال هم، که امروز ISI پاکستان در منطقه جمله شبکه‌های بسیار قوی جاسوسی هست. اما طور در بخش برنامه هسته‌ای ایران، دستگاه اصلا در جنوب شهر اسلام آباد در دامانهای کو در اونجا جابجا، یعنی محلش اونجا تعیین شده بود و پاکستانی ها اصلا هیچ کسی را در اون محل اجازه ورود نمی دادن. حتی بسیار تلاش داشتن که دیپلمات های خارجی از منطقه دیدن کده نتانه و طور برنامه ریزی و شارانه کرده بودن که مثلا یکی از دیپلمات های فرانسه در اون زمان عبوری کرده بود از اونایی ممکن روی تجسس یا هر گپی که بود توسط یک گروه ظاهرن یک گروه چاقوکش و یا انسانایی که رهگیری میکنن امی دیپلمات فرانسوی را لتوکوب کردن. این به خاطر بود که اینا عبرت بگیرن دیگه در دورنوا نیاین. این تذکر زمینی بود. ولی وقتی که مصیبت در افغانستان به وجود آمد و امور اقتصادی، کمک‌های بسیار وسیع تحت نام مجاهدین و تحت نام مهاجرین افغانستان به پاکستان سرازیر شد و میلیاردها دلاری که از منابع غربی، عربی یا به دست آوردن، در واقع نه تنها اردوی خود بسیار تقویت کردن که داستان بسیار دلچسب داره، بلکه همین دستگاه اتمی خودشانه آغاز به کار کردن و خواستن که این را اکمال برسانند که رساندن. اون شب روزی بود که آمریکا هم با پاکستان افغانستان نیاز داشت به خاطر رقابتش با شوروی دیروز و کشورهای غربی در جمع. اما طور اینا نه تنها که چشم پوشی کردن در قسمت به وجود آمدن یا به ثمر رساندن پروژه هسته‌ای پاکستان، بلکه کمک های سرشار دیگه هم به پاکستان انجام دادن. در واقع با استفاده از این مصیبت چندین ساله افغانستان و کمک های سرشار جهانی بود که یا تانستن این پروژه را به ثمر برسانند. و حتی وقتی نخستین آزمایش هسته‌ای خود پاکستانی انجام دادن در 20 کیلومتری هلمند افغانستان بود که او موجب زلزله شدید در رستاق شد در شمال افغانستان که بیشتر از 5000 انسان جان خود از دست دادند و هیچ دنیا صدای خود
نداشت.
ولی در اون زمان متخصصین و ساینتیست ها مطالعه کردن و اعلان کردن که دلیل این زلزله قوی در رستاق افغانستان مو انفجارات زیرزمینی اتمی پاکستان بود.
خب مننه پامیسه بخنه غوارم زباید ستاسی خبری امدل تقاط کم دی موضوع بندی خبری کهو در افغانستان جګړه او ناخوالو ډیر هیوادونو ته ګټه رسولې ده، مګر دا چې افغانستان ته څه ګټه ورسېږي. تنها صاحب لکه څنګه چې پامیر صاحب د مسلې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې وضعیت څنګه و چې پاکستان وتوانید دغه ټکنالوژي استفاده وکړي او د اټومي وسلو خاوند شي، خو همدا اوس هم حالات دونه بدل شوي دي چې هغه پخوانی زمانه نه ده. اوس په سیمه کې ترهګر ډلې فعال دي. نړیواله ټولنه د پاکستان د اټومي وسلو امنیت نه ډیره زیاته اندېښنه مانه ده. دغه اندېښنه ستاسو په نظر څونه جدي ده او نړیواله ټولنه د دغه وسلو د ساتلو لپاره څه کولای شي، څه لازم دي چې وشي؟
بالکل، فقط یو یادونه د تاسو د بلم کار په جواب کوم. چرا کشورهای دنیا به پاکستان چیز نگفتن و به ایران میگن؟ یک مسئله است که پاکستان امو NPT یا امو قرارداد من سلاح کیمیایی بیولوژی که سلاح هسته‌ای را و تست سلاح هسته‌ای را امضا نکرده، ایران اونا را امضا کرده. پاکستان، هند، کره شمالی و اسرائیل از جمله کسانی هستند، با 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت کسانی هستند که اونا اینمی قرارداد NPT را امضا نکردن. و وقتی که امضا نکرده باشن، این به معنای دیست که یا لزوما یعنی ضرور نیست که اینا امو میارای بنیلری در این راستا تعقیب کنن. هند میگفت که پاکستان امضا کنه، پاکستان میگفت هند امضا کنه، در بین اردوش نکردن. به مو شکل اسرائیل هم امضا نکرده و کره شمالی هم. به او خاطر آل ایران امضا کرده، چون امضا کرده عضو NPT است. به او خاطر ایران همیشه مورد انتقاد قرار داره. و امو مسائل دیگه که دوست میمان گرامی دیگه ما اشاره کردن که از جهاد افغانستان خوب دی استفاده شده و درست است، بالکل. اما اصل موضوع ای هم بوده در پولیس پاکستان ای علاقه یو این امضا نکرده.
تشکر آقای
مسئله
او سیده میروانی سر
بالکل در پاکستان اتمی وسلی در امنیت پاربانی نړۍ لغه نه وروسته ډیر زیات تشویش پیدا کړ چې په 2009 او 2012 کې د اسلام آباد ته نږدې د پاکستان په غټو پوځي بیسونو باندې حمله وشوه. دا هغه بیسونه وو چې د اټومي وسلو یا د اټومي خلپوټو ته بیخي نږدې ول. له هغه اندېښنه ورځ پر ورځ نور هم زیاتېږي، اوس هم موجوده ده. خو یو مسله ده چې زه شخصا په خپله په دې باندې زه باور ډېر کلک نه لرم چې نړۍ به د پاکستان اټومي وسلو د امنیت په اړه باندې څار نه کوي. د مطمئنه چې دوی څار کوي، خو یوازې فرق دا ده چې هغه د دوی وسلې د پوز تر کنټرول لاندې دي. ځکه نړیوال اټومي انرژي اژانس یا دغسې ادارې چې په اصطلاح واچ ډاګ ادارې یادېږي، هغوی هلته اکسس نه لري. ځکه هغوی یوازې په سویل یا مدني یا سوله ییزو استوي ټکنالوژي باندې څار کوي. دا چې نظامي استوي ټکنالوژي دی باندې د نړیوال اټومي انرژي اژانس څار او ځینو نورو ادارو لکه CTBTU یا دی، هغوی نه دا واک لري چې دا څار وکړي او نه دا امکانات لري چې دا څار وکړي. خو زه مطمئن نه یم چې استخباراتي ادارې به دې باندې څار لري، او که څار ونه لري دا به ډېر غټ تشویش هم خپل پاکستان ته او سیمې ته. خو زه ډېر شدید امید لرم چې دوی به څار پیلي.
تشکر جناب آقای تنها از تمام معلومات شما در این زمینه. آقای پیکار، اگر برگردیم به همین مسئله ای که آقای تنها اشاره کردن که بعضی کشورها خب قرارداد امی در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی امضا نکردن این پیمانه و منع تسلیحات، خب کشورهایی هستند که در خارج از این حضور دارند و همچنان به داشتن سلاح اتمی و غنیسازی یورانیوم هم ادامه میدن. یکیش پاکستان است و دیگه هم هند و همچنان. آیا جامعه جهانی در معرض خطر این کشورها قرار نداره؟ چنانچه پاکستان، پس دوباره اگر برگردیم سر پدر قدیر خان، پدر هسته‌ای ایران، که
پاکستان
ببخشید، که برنامه‌های هسته‌ای را به لیبیا و ایران و کره شمالی فراهم می‌کرد، چگونه باید جلو این و خودکامگی ها گرفته شود؟
بازم سوال بسیار برجسته و مهم بشری هست. در واقع خدمتتون عرض کنم که موجودیت سلاح‌های هسته‌ای در هر کشوری که وجود داشته باشه، رواجش، داشتنش و نگهداریش در واقع در نهایت خطر بزرگ جانی برای تمام بشریت است. روزی از روزها ممکن از کنترل خارج شود، این قابل پیش بینی هست. ولی در قسمت جلوگیریش اونطوری که لازم بوده، کشورهای بزرگ و یا سازمان ملل و در جهان تمام رژیم ها اونطور تلاش های لازمه برای ممنونیتش به وجود، یعنی به خرج ندادن روی ملحوظات مختلف. نخست باید ببینیم که پنج کشور عضو شورای امنیت، یک تفاوت بسیار بزرگ، یک تبعیض است که خودشان باید دارای همه گونه سلاح‌ها، حتی سلاح‌های هسته‌ای باشند، ولی از دیگر کشورها تقاضا می‌کنند که شما نداشته باشید. اگر یک موضوع بد است، یک پدیده کاملا بد است، پس برای برمی قدرت‌های قوی جهان هم بد است. اینا هم اول پیش قدم شوند. باز در مورد ایران تفاوت ایست که البته در پاکستان در مورد قدیرخان باید خدمت شما عرض کنم که اگر مواد غنی شده یورانیوم به فروش رسان به سه کشور دیگر، این در تبانی و در همسویی با جنرالای آیسای پاکستان بود. به تنهایی هرگز نمیتونست چنین کاری بکنه و پولی را که بعد ساورده، من یقین کامل دارم که این بین جنرالا تقسیم شده، چنانچه جنرال پرویز مشرف از امی آدم با وجود محکومیت بین المللی حمایت به عمل آورد، نگذاشت که مجازات شود. این یک طرف گپ. و جانب دیگه که چرا امریکا در مورد ایران بسیار پافشاری داره، به اعتقاد ما موضوع نسبت به پاکستان نزد امریکایی‌ها متفاوت‌تر است. در ایران، ایران چون نزدیک اسرائیل است و شعارهایی را که تا امروز جمهوری ایران علیه اسرائیل داده مبنی به این که ما اسرائیل نابود میکنیم و امثاله هم، موجب حراس شدید اسرائیل شده و در منطقه و همچنان موجب حراس انگلستان از امریکا و سایر اینا. پس اگر ایران دارای سلاح هسته‌ای شوه، خطر بسیار بزرگ از دید امریکا، البته متوجه اسرائیل هم شده.
تشکر.
پافشاری امریکایی به این دلیل است که بالای ایران فشار بیشتر وارد میکنند تا پاکستان.
دیر زیاد ممنون.
از سالها به این طرف متحد استراتژیک امریکا بوده و این ملاحظات دارن. مخواستم این موضوع را هست.
بنایت تشکر جناب آقای پیکار پامیر.
مننه جناب تنها صاحب، پروگرام ته تقریبا پای ته رسیدو، ته دو دقیقې پاتې دي. په دغه دوه دقیقو کې ستاسو نظر اخلو، هغه دا چې پاکستانی ساينس پو او یا همدغه د پاکستان د اټومي وسلو د جوړول تر عبدالقادر خان پر لیبیا، ایران او شمالي کوریا باندې ټکنالوژي خرڅه کړې ده، دغه ریپورتونه څونه جدي او څنګه وڅېړل شول؟ آیا په دې اړه څه موندنې شته؟
بالکل موندنې هم شته په دې اړه باندې، او دا ریپورتونه بالکل د نړیوالو د قانون ته اېڅېږي، نړیوالو ادارو ته کړي دي، په کتابونو کې هم راغلي دي، حتی کرونولوژي او کاپیانه ایسته دا ریپورتونه دوی په خپل هم منلې، د خپل اعتراف هم پکړه.
ډیر زیاته مننه کوم محمد تنها صاحب، ستاسو له معلوماتو او توضیحات څخه. که په پای کې جناب پایکار صاحب جنبندی او تبصره لري، مهرباني، په یو دقه کې پروگرام ختمیږي.
یک دقه بر ختم برنامه مونده. آقای پایکار بفرمایید.
سر لطف کردین. من اعتقاد دارم که داشتن صلاح زرداری در پاکستان، چون پاکستان یک کشور متزلزل است، بنیادش بسیار قوی نیست، خطر بزرگ بشری را متوجه همه جهان خواهد ساخت و در تحولات و معاملات سیاسی و نظامی آینده باید ما سخت متوجه باشیم و امریکا هم از این نوعیه باید متوجه خطرات بزرگ آینده باشد.
به نهایت تشکر از هر دو مهمان محترم، جناب آقای کریم پیکار پامیر و جناب آقای محمد تنها. به نهایت تشکر میکنیم که در دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتن و نظریات خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا تقسیم کردند. این برنامه در همین جا به پایان میرسد.
زهم په خپل وار سره دوړ مهمانو جناب محمد تنها و همدارنګ کریم پیکار پامیر څخه ډیره زیاته مننه کوم چې هم د قطر د مذاکرات د نتایجو په اړه او همدارنګ د پاکستان د ټیم مسلو د امنیت په اړه خپل شننې او همدارنګ خپل نظریات موږ سره بیان کړل. ټول څخه مننه. تر بل خبرونه پورې د خدای پامان. بیا هم تاسو ته خوراز او خوش پخوړم.